السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پایل په خبرونو کې په اوتریش کې د یو خونځي دننه په ډزو سره لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. پولیسو تایید کړی چې پیښه نن په ګراس ښار کې شوې او یو زده کوونکي دا برید ترسره کړی چې خپل هم په وژل شویو کې دی. د پولیسو په خبره ګڼ کسان ټپیان هم دي، زده کوونکي او ښوونکي پکې شامل دي. زده کوونکي او معلمین د خونځي استل شوي دي. د اوتریش چارواکو شیبه وړاندې رسنیو ته په خبرو کې دا پیښه یوه لویا غمیزه یاد کړه او ویل چې د دوی معلومات د محل دا ښیي چې انګیزه یې انفرادي وه او په دې اړه د پولیسو پلټنې روانې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصیلي معلومات درکوو. جرمنی په 2024 کال کې د ریکارډ په کچه کډوالو ته د هیواد تابعیت ورکړی دی. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن سه شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد تیر کال 2019 کډوالو ته تابعیت ورکړی دی چې د 2023 کال پرتله 46% زیاتوالی ښیي. د اعلان له مخې د نوې تابعیت ترلاسه کوونکي تر ډیره سوریایان دي. په جرمنی کې میشت 3% افغانانو هم تیر کال د هیواد تابعیت ترلاسه کړی. د تابعیت په قانون کې اصلاحات د دې زیاتوالي عمده لامل بلل شوی دی. د جرمنی حکومت د 2023 کال په جون میاشت کې د تابعیت اخیستو لپاره د استوګنې شرط له 3 کلونو څخه 5 کلونو ته راکم کړ او اندرې کلونه یې د ځانګړي موارد لپاره ټاکلی وو. که څه هم تیر کال ډیرو کډوالو د جرمنی تابعیت ترلاسه کړی، خو د جرمنی نوې ائتلافي حکومت غواړي بیرته دغه اصلاحات راون غاړي او د تابعیت لپاره د لږ تر لږه 5 کلن انتظار موده بیرته رامنځته کړي. د افغانستان د پاور لفټینګ او پیاوړو سړیو د فدراسیون مشر نجیب الله ایوبی وفات شوې. د افغانستان کورنۍ او رسنیو نن سه شنبه د ایوبی د زوی ساحل ایوبی په حواله دا خبر ورکړی. ساحل ایوبی ویلي پلاری پرون شپه د زړه حمله له کابل د کابل په ورختون کې سا ورکړي. وڅلوه کلن نجیب الله ایوبی له 2 کلونو راهیسې د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون مشر وو. او د اسرایلو سمندري ځواکونو د لومړي ځل لپاره په یمن کې پر هدایده بندر بریدونه کړی دي. د اسرایلو پاوز نن سه شنبه ویلي بریدونه د سمندري ځواکونو توغندي وشتونکو بیړۍ وکړي. د یمنی حوثیانو په واک کې د المسیره په نوم یوې خبری شبکې هم پر هدایده بندر د بریدونو خبر ورکړی، خو په اړه یې ډېر زیات خبره کړی نه دي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په ایران کې د وی افغان پیغلې ټوټه شوی جسد موندل شوی. کډوالې له دوی سره د سیستماتیکي نه عدالتۍ یو نمونه بولی.
کوبرا تنها یک نام د کوبرا وزنه په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د ستونزو استازیتوب کوي چې د بی عدالتۍ او تبعیض تر سیوري لاندې قرباني شوي دي.
اوتریش کې د یو خونځي دننه ډزو کې د بریدګر په ګډون لس تنه وژل شوي. خبرونه کې تفصیل درکوو. نن د لاسي صنایعو نړیواله ورځ د افغانستان کې خزینه صنعتکاران ډېر متاثره شوي. د اقتصادي چارو یو کتونکی وایي
لاسی صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلي او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندارتونونو کې برخه واخلي.
کابل کې د وچکالۍ اندېښنې په دې اړه درته یو تفصیلي مرکه هم لرو. او افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري پرمختګ په اړه د ځوانانو شکایتونه
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. کوربه مو زه اسد الله لودینی. په ایران کې د وی ځوان افغان کډوال ټوټه شوی جسد موندل شوی دی. د هنګاو پونم د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ راپور ورکړی. د افغان انجلۍ چې شپږ کال عمر درلود 50 ورځې مخکې ورکه شوی و. دغه بنسټ ویلي وژل شوی انجلۍ کبرا رضایی نومېده چې په تهران کې له کوره کار ته د تګ پر مهال تری تم شوې وه. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د خبر سخت ټکان ورکړی دی او زیاتوي چې دا ډول پیښې په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د برخلیک یوه بېلګه ده چې دا مهال په دغه هیواد کې له بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
پا په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه شوې او پر وړاندې یې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي، تازه د بشري حقونو یو بنسټ راپور ورکړی چې په تهران کې د یوې ځوانې افغاني کډوالي ټوټه شوی جسد موندل شوی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ پرون د جون په 9 په یو راپور کې ویلي، وژل شوې 26 کلن انجلۍ چې کوبرا رضی نومېده 500 ورځې وړاندې د تهران له پېښوا سیمې نادرکه شوې او د ټوټه شوي جسد ځینې برخې د روان جون په 3 د کثافاتو په منځ کې موندل شوي. دغه بنسټ ویلي چې د جسد د پیدا شوي ټوټو ډی این ای طبي معاینات شوي او لمخې د کوبرا رضایی هویت ثابت شوی دی، خو په راپور کې راغلي چې د قرباني شوي نجلۍ د بدن نورې ټوټې ګرځنده ټلیفون او د پیژندنې اسناد لا هم ورک دي. هنګا ویلي چې د جسد له پیدا کېدو څو ورځې تیرې شوي، خو سیمه ییزو چارواکو لا هم د نوموړې کورنۍ ته د دغه قضیې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دغه بنسټ د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د جون 8 د کوبرا رضایی کورنۍ د هغې د جسد د ښخولو پریکړه کړې وه، خو حکومتي ځواکونو اجازه نه ده ورکړې چې هغه ښخ کړل شي. یو شمېر نورو ایرانی رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د دغه پیښې لامل نه دی معلوم، خو د تهران د پېښوا سیمې پولیسو له پیښې سره په تړاو یو تن نیولی. د ایران ایرنا دولتي اژانس د پېښوا سیمې د پولیسو د مشر سید اکبر عربي له قوله ویلي چې نیول شوي تورن کس په پیښه کې په لاس لرلو اعتراف کړی، خو د نیول شوي کس او د وژل شوې نجلۍ د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. ازادي راډیو د وژل شوې نجلۍ کورنۍ ونه شو موندلی، خو په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دغه پیښې سخت اندېښمن کړي دي. په ایران کې میشت افغانه کډواله فاطمه دا پیخه په دې هیواد کې د زرګونو افغان کډوالو د برخلیک یو بیلګه بولی، وای د کوبرا وژنه فردي تراژیدي نه ده بلکې په خبرې د سیستماتیکی بی عدالتۍ هغه لړۍ ده چې افغان کډوالي هر ورځ تجربه کوي. نو موري ازادي راډیو ته ویل،
کوبرا تنها یک نام نیست. د کوبرا وژنه په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د ستونزو استازیتوب کوي چې د بی عدالتۍ او تبعیض تر سیوري لاندې قرباني شوي دي. هغه ووژله او له بعد مرغه د ایران حکومت خاورو ته د کوبرا د جسد د سپارلو اجازه هم نه ورکوي. له دې پیښې وروسته په ایران کې ډیری کډوال ویریدلي او آن خپلو لوڼو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې له کورونو بهر ووزي. دا واقعا یو ټکان ورکوونکی پیښه ده.
په تهران کې میشته یو بل افغانه کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې هیواد کې د افغان کډوالو ژوند تر بل هر وخت سخت شوی دی.
اوس مهال په ایران کې د بهرنیو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو لپاره د ژوند کړۍ ډېره تنګه شوې ده. د پولیسو د نیولو، بندي کولو او شکنجه کولو ویره ډېره زیاته ده. په دغه ډول حالاتو کې د کډوالو لپاره په ایران کې ژوند کول ممکن شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې ایران د افغان کډوالو د ډلېزي استنې د لړۍ د تیزېدو ترڅنګ په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د نیونې، زنداني کولو او شکنجه کولو پیښې زیاتې شوې. له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې د حکومت له لوري د کار کولو مخه نیول شوې، په آزاد تګ راتګ کې بندیز لګول شوی او آن دا چې اولادونه یې زده کړو کولو ته هم نه پرېښودل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې د ویزوان افغان کډوال ټوټه شوی جسد موندل شوی دی او هلته افغان کډوال دا له افغان کډوالو سره یا له خپل نورو وطنوالو سره د بی عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض یو برخه بولی. د تاوتریخوالي په پیښو کې تمکیګو ورزو او ترشته هلته تاسو خبرونه کې واوریدل چې نن سهار په یو خونځي کې د وزدکونکو لخوا دازې شوی. په دازو کې د خپل بریدګر په ګډون لکتر راګ لاستنه وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. همکار مې صفی الله ستانګزی دا موضوع تعقیب کړي او په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د ګراس خاروالی ال کاکار د اوتریش خبری اژانس ته ویلي 9 کسان وژل شوی. بریدګر روس خپل ژوند هم اخیسته. په ګراز او پوتریش کې داسې پیښې بې ساري بلل کیږي. په دې برید کې ګڼ خلک سخت ټپیان شوي هم دي او روغتونو ته رسول شوي. د اوتریش صدر اعظم کریستین سټوکر دا برید یو ملي تراژیدي بللی چې ټول هیواد یې کلک لړزولی. هغه ویلي د هغه درد او غم لپاره هیڅ کلمې نشته چې موږ ټول اوتریشیان هم دا اوس احساس کوو. د اوتریش ولسمشر الکساندر ولندر بیلن ویلي دا وحشت په الفاظو کې نشي بیانېدی. وژل شوي د هغه په خبره هغه ځوانانو چې خپل ټول ژوند یې مخکې درلود، یو ښوونکی چې د دوی په سفر کې ورسره ملګری ملګری وو. پولیسو ویلي تورن بریدګر یوازې عمل کړی او د هغه انګیزه نه ده معلومه. د اتریش رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر یو 22 کلن پخوانی زده کوونکی وو. د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې ژوره خواشیني ښوولې. د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماتې کایا کالس ویلي دې پیښې سخت ټکان ورکړی. هغې په خپله ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې، هر ماشوم باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او د ویرې او تاوتریخوالي پرته زده کړې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي د ګراس خبرونه مې زړه ماتوي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی تر دغه غمجن خبر وروسته د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښوولې. په اتریش کې چې د نړۍ په لسو خوندي وادو کې حسابېږي، داسې بریدونه کمساري بلل شوي. په ښوونځیو کې وسلوالې حملې په ټوله کې د امریکا متحدو ایالاتو په پرتله په اروپا کې ډېرې غیر معمولي دي، مګر په وروستیو کلونو کې د اروپا په ښوونځیو او پوهنتونو کې د بریدونو پیښې زیاتې شوي چې اکثر یې د چارواکو په خبره له ترهګرۍ سره تړاو نه لري. د فرانسې په ختیځ کې د نوجین په سیمه کې هم نن سه شنبه یو بریدګر د یو ښوونځي یو کارکوونکي په چاقو وهلی او وژلی دی. سږ کال په جنوري کې یو 13 کلن ځوان د سلواکیا شمال ختیځ کې په یو ښوونځي کې د لیسې یو زده کوونکی او یو ښوونکی په چړو ووژل. تیر کال په ډسمبر کې یو 19 کلن ځوان بریدګر د کرویشا په زاګرب کې په یو لومړني ښوونځي کې یو 8 کلن زده کوونکی په چاقو ووه او څو نورې ټپیان کړل. د 2023 کال په ډسمبر کې د پراګ په چارلز پانتون کې یو وسلوال بریدګر 14 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. هغه کال یو 13 کلن هلک د بلګراد په ښار کې هم په یو لومړني ښوونځي کې خپل اتم ملګري ټولګیوال او یو امنیتي ساتونکی په ډزو ووژل. شپږ ماشومان او یو ښوونکی ټپیان کړل.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو اوس هم راځو د کابل د وچکالۍ په اړه اندېښنو ته. د مرسي کارپس په نوم یوې موسسې تازه وویل چې تر 2030 کال پورې به کابل د نړۍ په کچه لومړنۍ پلازمینه یا د یو هیواد مرکز وي چې سخته وچکالۍ به تجربه کوي. دغه موسسې په خپله څېړنه کې چې تازه خپره شوې ده ویلي دي چې د کابل ښار اوسیدونکي له وړاندې وچکالۍ ګالي او په اکثرو سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې.
رحمت الله د کابل ښار د الوخیلو سیمي اوسیدونکي دي، وایي دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوي او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری.
څلوېښت متره سام وهلې و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي همدغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټانکر ناست یو چې کله به دا ټانکر راځي د اوبو ټانکر، او موږ به ته اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 درش تر 30 متره د زمکی جوړوالي کې پاکي او براوتلې، خو په خبره اوس په 100 متره کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې د زمکی لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د خلکو لپاره په پیسو او برانی سي
مهدبار
برما اب دیوای پنلونو کی د میاشتې وزلو برازي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې پاوست ډول تر 800 پانی پورې لټان کړو نه وباخ. دا یو لوی استونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره.
هی مشکله است او
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د مرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداري ورکړې. دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 8 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوس مهال 8 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه خاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي، خای د غخار د نړۍ لومړی داسې موثر خار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب متر ته رسیږي، په داسې حال کې چې د اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابر نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداري ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 ما په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونشي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان مطیع الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي وو چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې او د بودیجې له منظورۍ سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیون ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
په همدې اړه دا چې د اوبو ارزښت څومره دی او د وچکالۍ خطرونه څنګه کمیږي، زموږ همکار احمد شیبر د چاپیریال ساتنې د متخصص محمد ولی مدقیق نظر پوښتلی دی.
دا دا مهم او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او دا را روان دا 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 ستونزه را روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دی نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبور خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي هغه تبخیریږي. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دلې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي دي ونل نه.
د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د جون لسمه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. یو شمېر هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونه جوړې کړې او په دې برخه کې لزګونو نور مېرمنو ته د روزنې او کار زمينه برابر کړې وایي چې د خپل تولیداتو لپاره د بازار په موندنه کې لستونزو سره مخامخ دي.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې د غالیو اوبدلو د ګنډي افغاني جامو جوړولو او مورادوزۍ په برخه کې کار کوي او د خپلې کارخونې له لارې لسګونه میرمنو ته کاري زمینې هم برابرې کړې. نوموړي وایي 8 لک افغاني سرمایه لري او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته میرمنو ته معاش ورکوي نوري لسګونه میرمنې هم روزلي او زیاتره اوس مهال خپلو ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړې.
شاگردان او استادان ټول لړل ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړي. د کار تما او هڅول او مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم سره تر 500 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولای او خزو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري ازادي رادیو ته ویل کات څوم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي تر څو پیرودونکي راجلب کړي.
اوس مهال د موردوزي او نورو برخو کې کار کوو. په خپل هڅو توانیدلی او چې یو څه پلورونکي ومومو چې ډېری له هېواده بهر دي. اوس چې دا صنعت اونۍ ده موږ باید د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودی چې ټولو شرکتونو پکې برخه لرلی، خو له بده مرغه د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبثین وایي خپل تولیدات تر ډیره په انلاین ډول افغانستان بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي ځکه په خبره چې دوی کله خپل محصولات پراخه کړي او په نړیواله کچه بازار ومومي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10 د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده، بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوی لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري، خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لوري پر خوځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړي. لډلی محمد بشیر دودیا لزادي راډیو ته ویل
لاسي صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلي او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندښتونو کې برخه واخلي یا د شي غرفې د جوړې کې چې په هغه کې خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ورو ورو د دغه خبرې خپرونې د پای شیبو ته نږدې شو. په وروستیو کې دا راپور اخلو چې یو شمېر افغان کورنۍ چې البته د افغان کورنۍ نه د افغان ځوانانو اندېښنې راخلو چې هغوی وایي په افغانستان کې د مهال ټیکنالوژي هغه څه وده نه ده کړې لکه څنګه چې ورته اړتیا ده. دوی وایي چې په افغانستان کې د برخې کې په ډېرې پانګونې ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له بده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي د دوران نیولې تر پوهنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژۍ برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره یې اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته. ده په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږ داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي، د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مرده کې چیرته دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټیکنالوژي پر مرد.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینوار ریاستي رادیو ته وویل
افغانستان کې د ټیکنالوژي له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې نامني سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي، اقتصادي ستونزې، ډېر ځوانان د ټیکنالوژي وسایل نشي ترلاسه کولی، انټرنیټي محدودیتونه، د انټرنیټ کیفیت نرخ او لاسرسي کمزوري دي. سالورم د اسري نصاب نشواله خونځي او پنتونو کې د ټکنالوژي تدریس محدود دي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو شفیع الله هم موبایل
نه رقم امکانات نه موجود لکه په پرمختللې انور نړۍ کې موجود دي. دلته د برښنا نشتون د انټرنیټ ضعیفوالی یا د انټرنیټ محدودیت چې دي او د روزنیز ورکشاپونو هم د رقم نورو فزیکی امکانات کموالی د دې سبب سوي دي چې دلته خلک
آزادی ریڈیو پیغام کے منلی اوائی دوی دا محل پټول افغانستان کی کافی اندازہ اړینې سرچینې او اسانتیا وی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافی اندازه د پوهاوی بلتیا او اسانتیا او د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک شوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په درېمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته شوې چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو ترڅنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي څلور پنځو کلو تر لسو کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضاتو باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لری دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده او د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ د تولیداتو په لا پیاوړتیا د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پات کیږي، بلکې آن لومړنۍ زده کړو ته هم لاسرسی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د 112 څپې څخه پیل تر 115 څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو کته لوست شي هم لوستي و چې یو هم رازو دغه څخه موږ او تاسو په شپې ورو چې دا یو ښکاره او روشانه خبره ده چې یو ماده له اټمونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځانته ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یو کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د برېښنا د تیرونکي او د نه تیرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپیژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا نه تیرونکي دي چې هغه آیګ بلل کیږي، بل د برېښنا تیرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تیرونکي یا هم آیګ جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کیږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمیرل کیږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هیڅ صورت سره نشي تیرېدلی. اوس لکه د بیلګې په توګه چیرې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې د خپل یو آیګ جسم ده د برېښنا جریان نه تیروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې د هم یو آیګ جسم ده د برېښنا تیرونکي نه، د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي. نو دا هغه ډول مواد چې د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو چې هغه به د برېښنا تیرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تیرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کیږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان چې کیږي تیریږي، یعنی د برېښنا تیرونکو جسمونه په نوم سره هم یادیږي. خو دغه د برېښنا تیرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول تیرونکي دي، هغه ډول تیرونکي جسمونه یا برېښنا تیرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړنی ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تیرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلي کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تیر کړي. دا ډول تیرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تیرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تیرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنې دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادیږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنې که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ، سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي. د سوډیم چې د په مثبت آیونونو او کلورین چې د په منفي آیونونو باندې شکیږي تجزیه کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تیریږي او برېښنا جریان نه تیریږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تیرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا چې کیږي زیات د خپل ځانه تیروي یا عبور کوي. او دریم بیا یو تودوخه ده، یو عامل چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتیږي. وسلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دي، چې موږ تاسو وایو کچيري د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي، د دوی هغه تیرونکو په برېښنايي تیروتنې منفي رول کېدای شي چې اولو بوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدل لپاره مهم دي. یو راز وګران زکون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو، چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تیر لوس کې هم لوستي و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل، یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه. او ریډکشن یا ریډکس تعاملات چې هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل و، یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده، د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېده، اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خونسا اټوم څخه په د خونسا اټوم په منفی آئین بدلول او مثبت آئین په خونسا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه دا هغه تعاملات چې په هغه کې د اکسیډیشن او ریډکشن عملیه سره رسیدلې دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن مراو تاسو وینئ چې دیو لبل سره چش کوي تعامل کوي. په دې ځای کې مراو تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چال نظر خونسا دي خو د کاربن چارج ټیټ دی خو د تعامل څخه وروسته مراو تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت دوه شوی ده یعنی چارج زیات شوی ده نو دی چې سو اکسیډیشن سو او په همدې ترتیب سره دلته او اکسیجن چې د چارج نظر د خونسا و خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کې وینو د چارج منفي دوه شوی ده یعنی د چارج سو دلته تاسو مراو تاسو وایو چې دلته دی چې سو ریډکس دغه تعامل چې د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې مراو تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړه وینو چې د چال نظر خونسا دي خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدای شوی دي د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوی او خونسا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي چې موږ تاسو وایي دلته د تعامل چې شوی دي اکسیدای شوی دي. او په همدې ترتیب داسې نور نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه هغومره چارج دی برومین هم هغومره چارج دی د دوی په چارجونو کې د سوډیم هغومره چارج دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی نو موږ تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي دي چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. نازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنايي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنايي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنايي انرژي او برېښنايي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوانې او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی. د ګلواني فایل چې د ګرانز د کون کوم راو تاسو وایو چې د ګلواني فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنايي انرژي باندې تبدیل کړي او هغه فایل چې خپل یو برېښنايي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیس د لوشي د فایل څخه دی چې تاسو په دې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دا الکترولیت چې د لوښ چې د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه شمیرل کیږي چې یو الکترود د الکترود بیا انود او کتوت برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي ملاده چې خپل الکترولیت پکې ایښودل کیږي چې د ته موږ تاسو وایي دا یا هم د دې په الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي. او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتوت چې انود موږ تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون د چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي خو کتوت چې د هم موږ تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي ملاوه د الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کو رازو مرا تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو هم دې ترتیب کولای شو چې په لنډول داسې وایو چې مرا تاسو خپل د ګلوانی فایل چې د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګي د فایل لرونکو فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو ښه کېدای شي چې انود کینی لورته او کتوت شی لورته او شو دلسي او هر نیم فایل چې د یو نیم ګړی تعامل پر اړه لري او په هر نیم یو فایل کې یو الکترود او الکترولیت محلول همخا شتون لري یعنی کچیر مور او تاسو دی د اجزاو لپلو لبیل فازونو څخه او وی شو دوی چې د عمودی لیک په واسطه یو لبل څخه چشکیږي جلا کیږي او مالګین پول چې د خپل په دوه عمودي خطونو په واسطه سره کولای شي چې په موازی ډول سره وټاکل شي. د مالګې د پول چې د خپل د وخت په تیرېدو سره د مورو تاسو مخکې ویل چې د فایل کینې خواته یعنی د کچیرو ګورو زنګ مثبت آیونونه او شي خوا کې د مورو تاسو سلفر اکساید منفی دوه پر څلور منفی آیونونه ټولیږي او د دې چارجونو چې د حرکت مخنیوی کوي. چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پول څخه باید چې اوسي ګټه واخیستل شي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو هر الکترود چې د خپل د پوتانشیل په جلا جلا توګه کیدای شي چې چشو اوسي وټاکل شي او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل شي دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ تاسو په پوره ډول پوسو راځو د فایل محرکه قوه باندې باس کوو. چې د فایل په محرکه قوه کې موږ تاسو ته وایو په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمی توپیر چې د فایل د محرکه قوه په نوم سره یادیږي. چې دغه د یو فایل محرکه قوه د انود او کتود پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ مراد تاسو وینئ چې د فایل یو محرکه قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې مراد تاسو په دې ترتیب وایي چې دا د فایل محرکه قوه ده او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج د لیږدولو لپاره تر سره شوی کار بیا په هغه صورت کې مراد تاسو وایي چې دبلیو مساوي کیږي اف ضرب دلتا وی سره. چې دلته مراد تاسو اف هغه د فرادي د لیږدول شوی قوه ده او په همدې ترتیب سره دبلیو چې د تر سره شوی کار دی او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال دی یو فایل محرکه قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کشي کتود کشي او محرکه قوه که الف او ب سوي ده. دوام د هایدروجن ټاکل الکترولیت الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو ب دوه او سلور قیمت مساوی دی څو قیمت منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای سي په سونم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاس. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته د کیمیا مضمون ولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د الکولونه چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفې څخه پیل تر یو سل شپږ دېرشمې صفې پورې به دوام ولري چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو. کچیري تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه چې خپله الکایل هلایدونه د هایدرو کاربونونو هلوجنی مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کېدله چې خپله د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې شکېدله منځته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو او خپله الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنی یې خپله د شرابو جوهر. معنی د شراب او جوهر د خپل د الکولونه چې د هایدروکاربونونو او اکسیجن مشتقات د جملې څخه شمیرل کیږي، چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویض شي. په دې مرکباتو کې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو، چې عمومي فرمول خپل مساوي د په آر یا رادیکل رابطه او هم د ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي، یا هم د الکایل پاتیشنی، یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرلو سره الکین الکاینل، یا هم دو ګونی او یا هم درې ګونی اړیکې چې شکړي د روماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړ کړي، چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لمړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو الکولونه وپیژندل، رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو، چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کیږي. الکولونه چې دی خپل د کاربون د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې خپل د کاربینول ګروپ پر اساس کچيري د دغه اړیکې درلودل سره کاربون سره کچيري د هایدروکسیل په هغه کې چې شو سي وجود ولري، موږ او تاسو کولای شو چې دوی په دوی طریقو سره چې شکرو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولای شو په معمولي طریقه سره د الکولونو ایښودنه ووایو، او بل د ایوپک په طریقه سره کولای شو چې د الکولونو ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګران سکون کو تاسو ویني، په دې مثال کې موږ او تاسو کولای شو چې یوازې لومړی د هغه الکال نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني، موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ری یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فرمول کې وځه سوې ده. دا مثال موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول، یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول، یا هم په دې ترتیب سره بیوتایل الکول، دا سنور نور مثالونه هم ورکولی سو، چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو کچیر د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنه د زیر سو، دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه ورستی تور چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده، هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني، کچیر موږ تاسو وګورو د میتانول په مرکب کې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه ورسته د دې کلمې یا د دې نوم هغه ورسته توري چې یا حرف چې دغه ای په او ال تبدلو، چې بل اخر موږ او تاسو وای میتانول. څنګه میتانول ویل کیږي، او په همدې ترتیب سره د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو کولای سو. یو هم موږ او تاسو کولای سو کچیر د کاربینول د ګروپ اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونو د هایدروکسیل ګروپ سره نشته، اوس بیا په درې ډول باندې، یو عبارت د لومړنی الکولونو څخه چې د لومړنی الکول کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده یوز شوې ده، او دویمی الکول کې یا سکندري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړنی ته پرایمري الکول، دویمی ته سکندري، او دریمی ته ټرایټري الکول وایو. چې په دویمی الکول کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره پاړی کې سوې ده، او په دریمې الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د دریم کاربون سره چې سوې ده پاړی کې سوې ده، او په همدې ترتیب درې رادیکلونه لري چې موږ او تاسو کولای شو چې آر دلته بیلابیل عضوي پاتیشنه شودنه راته کوي، یعنی مختلف قیمتونه کولای شي چې شکړي واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کې ویني چې موږ او تاسو یو مثال لرو، چې په لومړي مثال کې موږ او تاسو خپل ایتانول لرو چې دلته د خپل لومړنی الکول د فام دې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول د، او دغه په ترتیب کې کچيري او ماویزه درلودونکې وي، ماویزه ولري بیا ایزو پروپایل الکول د، او دغه په ترتیب سره، یعنی د پیپاغ صورت کې کچیر دوی شاخ لرونکي یا ماویزه درلودونکي وي، او د پاک په طریقې سره کچیر مې موږ او تاسو وګورو دغه ماویزه یا شاخ لرونکي مرکب نوم شودنه بیا پاک په طریقې سره داس کو چې دوی ته
مثال اور زنجیر ترتیجی بیا شماره گزاری کیږي بیا پاندې تر لمړی د هغه کاربن شماره ذکر کیږي په کوم کاربن باندې چې ماویزه نصب شوی یا شاخ لرونکی اوسی او بیا پاندې ترتیب سره د ټول مرکب نوم او په نتیجه کې د الکول او د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ال کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کو لکه څنګه چې تاسو ویني پر دلته مو شاو تاسو د مرکب نوم شو د پاندې ترتیب سره کوچ دوهم کاربن باندې پروپانول او راځو ګران زکون کو په مثال کې مو راو تاسو وینو چې ایل الکول سره او کچيري بیا د ایپوتري ک سره بیا مو راو تاسو وایو شماره گزاري فام دې ترتیب سره د دې خاصه خطر کرو بیا وایي چې فام دې ترتیب سره دوام خربون باندې پروپانول او فام دې سي دا هم پروپانول الکول ده یا دای میتایل الکول هم محتوی لیست تاسو ګرانوز د کوونکو د الکولونو فزیکی خواص ولو په دې برخه کې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کې د کاربن او اکسیجن ترمن کې د شي چې قطبی اړیکه وجود ولري چې دغه قطبی اړیکه خپل د همدې مرکبات خواص ټاکي او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمیر یو شان قیمتونه ولري د هغوی د ایشیدو ټکی یا هم د ایشیدو درجه لوړ وي ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمن هغه هایدروجنی اړیکه کوم چې شتون لري دغه اړیکه خپل د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل کیږي نو کله چې دلته تراکم لامل شي نو معلومدار چې د هغوی د ایشیدو ټکی یا د ایشیدو درجه ورڅخه تشکیږي لوړیږي نو د نشاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نشاخ لرونکي یعنی الکولونه چې شاخونه لري د هغوی د ایشیدو ټکی شاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو د ټکی په پرتله کېدای شي چې لوړ ووسی او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کېدای شي د هغوی د ایشیدو ټکی مر سره چې زیات شي نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدو ټکی هم مر سره چې ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کې شي دوه راځي مختلف فزیکی خواص لري او په همدې ترتیب سره په اوبو کې په هر نسبت سره کې داسې چې شو سي منحل وسی د بیلګې په توګه کچیر میتانول ته وګورو میتانول خپل په 15 درجه د تودوخ کې دوی په شی دوه راځي او په هر نسبت سره کې د لسی چې په اوبو کې چې شو سي حل سي یا منحل سي په همدې ترتیب ایتانول کچیر یاد کو ایتانول چې د 88.5% په هر نسبت کولای سي چې په اوبو کې چې شو سي منحل وسی او 88.5 درجه د حرارت کې په شی دوه راځي تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو پیژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي دا چې خپل الکولونه دوه خاصیت یا هم امپوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپل ځان شي او هم الکلی خاصیت له ځان څخه شي نو دوی چې د ټوټه کېدو ثابت یې ډیر زیات کوچنی دی نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو وګورو کچیر موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کې وګورو کدا یو محلول د میوان د زاد او بو په موجودیت کې کچیر وګورو دوی په خپل آیونونه باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل چې شو سي کم وسی نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی دوه خاصیت یعنی هم پوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلی خاصیت د خپل ځان تشکوي له خپل ځان څخه شي نو دوی کېدای شي چې خپل الکولونه د الکلی سره تعامل وکړي د فلزات سره تعامل وکړي په دې ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولای شي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي نو په دې اساس لومړی راځو د ایستر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونو تعامل د خپل د ایستر فیکشن په نوم سره هم یادېږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي د تیزابو پښتون کې د یو کتلیس په توګه دلته چې شوکري یو تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایل کې کې دا چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چې شکیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فرمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې د استر د مالیکولي فرمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاس ته راځي او په اساس یو اندازه اوبه هم ورڅخه تشکیل شي ترې لاس ته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لک شي ویني. او په همدې ترتیب سره کچیری خپل سټایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دي چې د اوبو سره تعامل کوي، د هغوی سره کولای شي چې هم محصول چې شي اوسي استرونه په لاس راکړي. پام دې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي، د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو، دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدریجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ تاسو کولای شو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني. نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ تاسو کولای شو چې د تخمر لاره هم کوم چې لمړنی ماده یې خپل نشایسته ده د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوش په بوکشي کې د شیدا شتون ولري هم وکړول سي چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي چې د سکروز او مالتوز درلودونکي اوسي. او په اندیا اساس خپل د الکول او لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای چې موږ تاسو الکول لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو ویني کاربن مونو اکساید هم د هایدروجن سره کچیری تعامل ورکړو، موږ تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې میتانول الکول ورڅخه تشکیږي لاسته راځي، چې په دې ځای کې موږ تاسو کچیری وګورو خپل 0.5 په توان د اته فیصد چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول مراتس کولای سو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه څخه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروبات کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي څخه هم په لاس راوړل شوی دی، چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې د خپل د کاربون مونوکساید هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیږي، یعنی د کاربون مونوکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د ګرنار د شودین کې یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای شو چې د ګرنار د شودین کې او د هایدونو د تعامل په پایله کې هم شي لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نور کتابچی اوسي تر څو تاسو د سوالونو ځان سره نوٹ او ځواب کړئ. چې څلور ځواب سوالونه دي، درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نن نه یوازې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي، تر بیا راتلونکي لوست په شی چاره ولري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
چگرزم لیوانه